مخکخی خزی.
د مخکخی خزی خبرونه ته خراغلست. تاسو دا خبرونه هر اونۍ له آزادی رادیو نه اوري چې هر اونۍ پکې یو یا دوی مخکخی خزی منګرا مل مکو او د هغوی په فعالیتونو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې هم را سره یو مخکخه خزه مل منه ده. دا مخکخه خزه خوشبو میدان والده او نور معلومات به د ځان په اړه تاسو ته خپل درکې. اغلی میدان وال خراغلست خبرونه ته او په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه یو څه معلومات ورکړه.
بلې مننه. مخکې له هڅنه خپل سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشبو میدانوال ما د پکتیکا د ښځو چارو دی.
ډېر ښه. اغلی میدانوال که په سر کې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه او کومې ستونزې مو درلودې نه مو درلودې څوک ستاسې ملاتړ و؟
ډېره مننه. د تعلیم په دوره کې خو یعنې دا معلومداره خبره ده په پښتنه ټولنه کې اتمان ستونزو مشکلات سره خصوص مخ دي. موږ هم په خپله برخه کې خپلې ستونزې درلودلې. ولې موږ سره چې یعنې ملاتړ و زموږ کورنۍ وه کورنۍ زموږ سره په سلام سره ملاتړ وه او هغه ستونزې مشکلات مو موږ په شریکه سره هوارول.
ډېر ښه. یعنې کورنۍ ستاسې ملاتړې و او تاسې یعنې نورې ښځې چې مثلا په دې برخه کې کورنۍ ملاتړ نه کوي د هغو په پرتله ستاسې ستونزې کمې وي، خو بیا هم ستونزې به خامخا وي. د کار په اړه راته ووایاست څنګه دغې دندې ته راغلی او د اوسنۍ دندې سره ځان راحت حس کوئ؟ ډېره
زیاته مننه. دې دندې ته خو زه د آزاد سیالۍ له لارې راغلم. آزاد سیالۍ له لارې ما د دندې ته راغلم او په دې دنده کې ځان تر یو حده پورې راحت هم احساسوو او تر یو حده پورې راحت هم نه احساسوو. هغه ستونزې مشکلات زموږ دنده هم په خپله برخه کې لري چې یو خو په هغه ټولنیزې ستونزې مشکلات وي، فرهنګ د دود او دستور د زموږ ټولنې یعنې ډېری خان د مېرمنو په مقابل کې ګرځېدلی ده. او بله ستونزه مشکلات چې زموږ جدي ستونزه مشکلات ده هغه د کارکوونکو ټیټ ظرفیت ده چې دوی یعنې هغه ظرفیت یې ټیټ دی او هغه په سطحه باندې چې باید په یو اداره کې کار وشي کارکوونکي نه دي ورته آماده.
تاسې د ستونزو ویلې، څنګه دا ستونزې په کومه کچه باندې دي؟ یعنې کله دغه ستونزې د دې لامل شوي چې ستاسې د کار مخه دې ونیسي په دغه دنده کې؟
بالکل. اوس ما تاسو ته درته وویل چې یعنې هغه ستونزې مشکلات خو زموږ لرو په فرهنګي شکل باندې، هغه ستونزې به یوې خواته کېدو، یو به دا د نور د کارکوونکو ستونزې چې موږ وویلې، یعنې دا ډېره لویه ستونزه ده په یو اداره کې چې یو کارکوونکي ظرفیت ټیټ وي او هغه په هغه شکل باندې چې د یو ادارې غوښتنه وي او کار ترې وغواړي په هغه شکل باندې چې نه شي کولای، دا لویه ستونزه ده چې زموږ په اداره کې په بدبختانه وه په شکل باندې. زه درته وایم چې دا ستونزې مشکلات شتون لري او دې ستونزو مشکلاتو سره په واقعیان یعنې موږ ورسره لاس او ګریوان یو چې ډېری وخت یعنې دا باعث د دې کېږي چې هغه زموږ کارونه یعنې خنډ سره مخ کېږي. هدف دلته دا ده چې په داسې برخه کې یعنې فرض مثال زما هغه عمومي اهداف پاتې کېږي، زه مجبور یم چې زه د خپلې ادارې د ستونزو مشکلات پر اساس باندې هغه اداري کارونه خپله مخته یوسم.
د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو سره اغلی میدانوال څه فکر کوئ چې دغه ستونزې به ستاسې په وړاندې او د نورو ښځو په وړاندې حل شي که نه؟
دا خو یعنې موږ ټولې مېرمنې یعنې دې ته خوښمنې یو چې انشاءالله د وخت په تېرېدو سره د زمان په تېرېدو سره د ستونزې حل د حل کېدو په حالت کې دي او انشاءالله یو وخت به راشي چې هیڅ یعنې زموږ خویندې به د افغانستان په سطحه دغه ستونزو سره به مخ وي. ولې ستونزو خو یعنې په عمومي شکل باندې نه کېږي چې ستونزه یا حل شي یا دا امکانات شتون نه لري، ولې دغه ستونزې به ورسره لږ څه راټیټې وي او دوی به چې ورسره مخ وي په هغه لویه کچه به له ستونزو سره مخ.
مخکې د خپرونې نه مخکې مې تاسې ته زنګ ووهلو. تاسې ویلې چې د شخصي کاروبار پوښتنه مې وکړله. تاسې ویلې چې شخصي کاروبار نه لرئ او نور پلانونه لرئ. کېدای شي د پلانونو په اړه باندې اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې څه غواړئ په راتلونکي کې وکړئ؟
بالکل. په راتلونکي خو یو زه غواړم چې خپل تحصیل ته هم ادامه ورکړم چې زما فعلاً په حقوق او سیاسي علومو کې لیسانس دی، په جزا او جرم شناسي کې ماستري لرم او نور هدف یا پلان زما دا ده چې خپله دکتورا ته هم شروع وکړم او خپله دکتورا هم واخلمه او ترڅنګ دی زما یعنی نور لوړ اهداف هم دي چې زه دا اوس هم خپل درس او تعلیم باندې مشغوله یم او ورځ تر بلې آمادګي ورته نیسم چې یعنی بیا غواړم چې د آزاد سیالۍ له طریقه یو لوړ بستر راشم او په همداسې اساس باندې غواړم چې ماسې په سلسله مراتبو باندې پورته ولاړه شم.
اها خپلو اهدافو ته کوم اهداف چې تاسې ټاکلي دي هغې ته رسیدلو ته څومره ډاډمن یاست؟ یعنی فکر کوئ چې وبه رسیږي خپلو اهدافو ته او که نه داسې ونه شي نو څنګه د هیواد به پرېږدئ که نه؟
مننه. یو خو ما مخکې هم یوې خبرې ته اشاره وکړه جبرخی، اوبخی چې د تاسو جبرخیل خور یاستئ.
بلې و
جبرخیل خور، چې هغه فرهنګي ستونزې زموږ په ټولنه کې شتون لري چې په ډېره لوړه کچه باندې دي او دغه اهداف چې ما ځان ته ټاکلي دي، یعنی په دې کې زه خپله هڅه کوم او زه د خپلې هڅې په هڅې په واسطه باندې یعنی مطمئنه یم چې زه به دې اهدافو ته سل په سلو رسېږم. ولې دلته راځو؟ هغه ستونزې مشکلات چې دي زموږ، یو ناامني ده او بل فرهنګي ستونزې مشکلات دي. دغه ناامني یعنی باعث د دې کېږي چې موږ بعضې اوقات خپلو اهدافو ته ونه رسېږو، یعنی نشو کولی چې په هغه کچه باندې زموږ اهداف ځان ته ټاکلي دي او هغې ته ورسېږو. او په دې برخه کې چې تاسو وایئ چې زه اهدافو ته ونه رسېږم، آیا زه به دا هېواد پرېږدم که پرېنږدم؟ په دې برخه کې ما تر اوسه یعنی کوم تصمیم یا څه نه دي.
دا راته ووایاست چې د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست یا مسؤلیت ستاسې له غاړې دی، څنګه په دغه ولایت کې ښځې د کورنیو ستونزو له کبله، فامیلي مشکلاتو له کبله تاسې ته مراجعه کوي؟
البته د پکتیکا ولایت مېرمنې یعنی چې هغه ستونزې مشکلات لري په ډېر یعنی لوړ شمېره باندې موږ ته مراجعه کوي. په مختلفو برخو کې د ستونزې مشکلات لري، یعنی یو څه چې واقعا موږ ورسره یعنی مشکلات یا ستونزو سره لاس او ګریوان یو، دا د خویندو مراجعه ډېره زیاته ده او په هغې برخه کې د دوی مراجعه زیاته ده چې دوی له کورونو نه راتښتي او دلته موږ ځای د اوسېدو لپاره ورته نه لرو. لکه موږ حمایوي مرکز د پکتیکا ولایت کې یا د پکتیا د زون په سطحه باندې نه لرو، چې دا ډېره لویه ستونزه ده چې زموږ ریاست یا خپل دغه د پکتیکا د ښځو ستونزه او مشکل په نظر کې ورته نیولو سره، یعنی دا یو ډېره لویه ستونزه ده. خو په مختلفو برخو کې مېرمنې مراجعه کوي او ډېر لوړ شمېر باندې مېرمنې موږ ته مراجعه کوي چې موږ تقریبا په هره روبه کې ډېری قضایاوې زموږ دي. فرض مثال په هره روبه کې زموږ 40 قضیې دي یا 15 قضیې دي چې دوی رسمي موږ سره ثبت کېږي او هغه کسانو سره چې موږ هغوی ته مشوره ورکوو یا حقوقي مشورې دوی ته وړاندې کوو، د هغوی شمېر خو لا موږ نه دی په حساب کې نیولی.
اها دا راته ووایاست چې د پکتیا د ښځو عمده مشکلات څه دي د کورنیو ستونزو سربیره؟
د پکتیکا د ښځو عمده ستونزه یعنی دا ده چې یو خو د تعلیم ټیټوالی ده. پکتیکا ولایت کې مېرمنو د تعلیم سطحه ډېره ټیټه ده او بله ستونزه مشکل د دوی دا ده چې دغه فرهنګي ستونزې دي. دلته فرض مثال دوی چې یو د پکتیکا خلکو یا د پکتیکا د مېرمنو پر وړاندې هغه ستونزه او مشکل چې شتون لري دا ده چې په ډېرو برخو کې یعنی د دغې ټولنې هغه خلک پښتو وړاندې کوي، لکه دود او دستور وړاندې کوي. وایي فرض مثال په بعضو مواردو کې وایي چې دا زموږ په پښتو کې شتون نه لري یا دا زموږ په دود او دستور کې شتون نه لري. په همداسې موارد دي چې مېرمنې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
اها د ستونزو په اړه مو ویلې، د دود او دستور په اړه باندې مو ویلې. غلی میدانوال، څنګه کورنۍ قضیه چې تر ډیره ناموسی بلل کیږي په لرو پرتو سیمو کې، دا څنګه ډیره رسمي حل کوي که د جرګو مرکو له لارې حلوي؟
زمونږ خپل د وزارت پالیسی په دې شکل باندې ده چې اولا مونږ هغه د منځلي توپ په واسطه باندې دا قضیه خپل حل او فصل کوو. مونږ طرفین راغواړو، طرفین دې ته راضي کوو، راضي وي چې غواړي په خپل منځ کې فیصله شي یا دغه قضیه حل او فصل شي. صرف مونږ هغه د دریم کس په واسطه باندې په دغه قضیه په حل کې مونږ نقش لرو. او بیا کومګه وکټل چې دغه مسؤلیتو پر اساس باندې زمونږه قضایاوی نه حل او فصل کې یو قضایاوی موګورو چې واقعا جزایی ارخولری دغه قضیه مونږه اثرنوالی ته لګو پر رسمي مکتوب سره، او که په بعضی مواردو کې مونږه وګورو چې واقعا زمونږه قضیه بیا هم د مسؤلیتو پر اساس باندې نه حل او فصل کې او زمونږه دغه قضیه حقوقي ارخولری د قضیه مونږه رسمي بیا د عدلي ریاست ته لګو.
په جرګو مرکو کې خپل ګډون څنګه ارزوي؟ ستاسو په ګډون باندې عام خلک تاسو ته څنګه هیڅ درکوي؟ دوی خوشاله کیږي ستاسو په تاک سره هلته ستونزه حل کیږي که څنګه؟
په دې جرګو مرکو کې خو جبرخیل خورما په دغه یعنی جرګو کې چې کله یو قضیه یا فرض مثال یو فاميلي قضیه د جرګې او مرکې په واسطه باندې حل او فصل کیږي، ما په کې اشتراک نه دی کړی. اشتراک مې په دې شکل باندې نه دی کړی چې مونږ دلته رسمي مرجع لرو او کچېرې چا ستونزه او مشکل وي کولای شي چې مونږ ته آرس کي او رسمي شکل باندې مونږ له هغوی سره یعنې چلند وکړو. اصل کې خو ما مخکې نه هم درته ویلي زمونږ پالیسي په همدې شکل باندې ده چې د کورنۍ نظم له منځه ولاړ نه شي مونږ په منځګړیتوب باندې قضایه او حل او فصل کوو، یعنې دا نه رسمي کوو. که مونږ وکتلې چې قضیه یعنې په هغه شکل باندې ده چې واقعا ټولنه ته متضرره ده یا فرض مثال جزایی اخی ده یا حقوقی اخی ده یا په داسې شکل باندې ده چې دغه فقیه قضیه د منځګړیتوب پر اساس باندې امکان نه لري چې حل او فصل شي، پس له دې نه بیا موږ رسمیتو ته اچوو چې بیا اړوندو مرجع
اړوندو مراجعو ته تاسو حواله کوي. په دې برخه کې کېدای شي د اړوندو مراجعو نوم واخلي، مثلا هلته محکمه شته، فاميلي محکمه.
بله، اړوند مراجعو ته چې مونږ لیږو مخکې نه مو ویل چې حقوقي موضوعات مونږ مستقیم عدلي ته لیږو چې عدلي خپل هغه تای مراحل لري، هغه تای مراحل کې بدن محکمې ته ورځي او جزایي اخ ته لري. فرض مثال هغه مونږ سره څارنوالۍ ته لیږو، څارنوالۍ هغه خپل تای مراحل لري، بدن محاکمو ته راجعه کوي. او بعضې اوقات مونږ بعضې قضایاوې چې دي فاميلي قضایاوې دي مونږ کولای شو چې هغه مستقیم هم محاکمو ته ورولېږو. اولته محاکم شتون لري، فاميلي محاکم شتون لري، موږ د فاميلي په برخه کې یا فرض مثال هغه د خشونت په برخه کې په خپل سرنوالۍ کې هم آمریت لرو چې هغه ته خوشبختانه د پکتیکا ولایت کې موږ دوه دانې زنانه سرنوالان هم لرو چې د ښځو په برخه کې دوی فعالیت کوي، او په حقوقو پس عدلیه کې چې ده د حقوقو مستقل آمریت شتون لري چې هغه د حقوقو په برخه کې کار کوي چې یوه برخه یې فامیل برخه ده.
ډېر ښه. بیا بره شو د نجونو تعلیم برخې ته، د نجونو د تعلیم په برخه کې د ستونزو راته ووایاست، او څنګه په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم پروسه څومره د قناعت وړ ده؟
د نجونو د تعلیم په برخه کې خو ډېرې ستونزې دلته شتون لري. اولا مخکې نه هم درته وویلې چې هغه فرهنګي ستونزې دي چې یو کورنۍ یا د یو کور مشر نه غواړي چې د دوی پیغله لور له کوره ووځي. دوی یو خبره دا کوي چې یعنی زمونږ نه غواړو چې زمونږ لورې لورانې یا پیغلې له کوره ووځي او دا درس او تعلیم وکړي. او بله ستونزه دا ده چې زنانه استادانو نشتون د کورنیو. یوه لویه ستونزه دا ده چې وایي موږ نه غواړو چې زمونږ لورانې یا زمونږ پیغلې نارینه استادانو ته کښېني او درس ووایي. او بله ستونزه چې زمونږ دا ده د پکتیکا ولایت کې د مکاتبو فاصله ده تر کورونو پورې، چې دلته لویه ستونزه ده چې هغه نجونې یا پیغلې چې له کوره وځي یا د دوی دغه ستونزه او مشکلات دي چې د ترانسپورت نه شتون ده. او بل پکتیکا ولایت یا داسې یو ولایت ده چې دلته په واقعیت هغه ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې دلته یو ټکسي شتون نه لري چې کله بازار ته ووځي تر یو ځایه پورې په ټکسي کې ولاړه شي، یا ریکشا شتون نه لري، یا فرض مثال بس شتون نه لري چې دغه نجونې په دغه واسطه باندې وکولی شي دوی هغه د مکاتبو چې په لږ لره فاصله کې دي او هلته ولاړ شي.
د نورو خدماتو که راته ووایاست، په دغه ولایت کې تاسو ویلي چې نجونې د مکتب له کموالي سره، د معلمینو له کموالي سره، د موټرو له کموالي سره مخامخ دي، ځکه دا د دې مخه نیسي چې دوی تعلیم وکړي. د معارف، د دولتي معارف سربیره کوم بله اداره یا موسسې شته چې نجونو ته په دې برخه کې کومې مرستې کړې وي؟
بهر علاوه د دې چې مونږ دولتي برخه کې ریاست د معارف مخ لرو دل د سټوډنټ مسته هم ده چې هغه په تعلیم برخه کې دوی به خدمات خپل وړاندې کوي چې ابتدایي مکاتب دوی لري تر شپږم صنف پورې دوی خدمات خپل وړاندې کوي او بل په سواد او موزي برخه کې مونږ د ښځو چارو وزارت په مهنګي د ښځو د وزارت معرف سره یو تفاهم نامه لرو چې دغلته په دغه سواد زده کړو برخه کې صنفونه دي چې د ښځو چارو ریاستونه د ولایاتو په سطحه باندې معرف ته معرفي کوي یا معرف هغه خپل خدماتو په واسطه باندې دوی ته صنفونه ایجادوي او هغه برخه کې هم یعنی مېرمنو ته په سواد زده کړې برخه کې په دغه برخه کې یعنی دغه مختلف نهادونه دي چې د سیوډن مجلسوه او د ښځو چارو وزارت ته په دغه برخه کې هم خدمات وړاندې.
تاسو ویلي چې ځینې کورنۍ ممانعت کوي چې خپل نجونې مکتبو ته پرېږدي چې دوی لږ لوی شي بیا یې مکتب ته نه پرېږدي، په دې اړه د ښځو چارو وزارت عامه پوهاوی کړی دی؟
بله، په دغې برخه کې دغه تیر کال مونږ په شپږو ولسوالیو کې په شمول د مرکز څارنې عامه پوهاوی وړاندې کړله چې مونږ په مختلفو برخو کې مېرمنو د حق او حقوق په برخو کې دوی ته عامه پوهاوی وړاندې کړ. برعلاوه د دغه شپږ پروګرامونو یا شپږ ولسوالیو کې چې مونږ درلوده په مرکز څارنه کې هم درلوده چې اووه برخو کې کېږي او د هغه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او کومه اونۍ چې وه په دغې برخه کې هم مونږ په مرکز څارنه کې او په نورو ولسوالیو کې په مکاتبو کې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کړله چې مېرمنې اوس د نیکبختۍ او د خوشبختۍ ځای ده چې په ډېر کثرت سره یا په ډېر زیاتوالي سره مېرمنې زموږ پروګرامونو کې اشتراک کوي او دغه زموږ کوم پروګرامونه چې دي یا زموږ کوم عامه پوهاوی پروګرامونه چې دي او دې ته په ډېر علاقمندۍ سره دوی راځي او غوږ دي. او برعلاوه د دې مونږ په رسنیو سره هم همکاري چې په دغه برخه کې رسنۍ مونږ سره همکاري کوي او دوی د خپل هغه د رسنیز فعالیتونو په واسطه باندې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کوي. او برعلاوه د رسنیو د حج او اوقاف له ریاست سره هم مونږ همکاري استو چې دوی ته هم مونږ ویلي دي چې د منبر له سره باید دغه غږ پورته شي او مېرمنو په حق او حقوق باندې باید خبرې وشي چې ځکه زمونږ ټولنه سنتي ټولنه ده او هغه زمونږ د ټولنې وګړي یعنی نسبت یو رسمي ادارې ته د مسجد ملا امام ته ښه غوږ نیسي او د هغه په هغه
سپارښتنو باندې ښه عمل کوي. بله، په پکتیا کې هغو نالوستو نجونو ته چې ښوونځي نه پاتې دي نورې برنامې شته لکه د لاسي صنایعو د زده کړې زمینه ورته کله برابره شوې ده یا اوس داسې څوک شته چې دغه زمینه ورته برابره کړي؟
بله، په دغې برخه کې یعنی هغه نالوستې نجونې چې دي دې ته خو مونږ مخکې نه هم ډېر کمپاین ورته شروع کړی ده که دوی غواړي چې درس او تعلیم ته ادامه وکړي زمونږ سواد زده کړې کورسونه دي په غوته معرفي کېږي او که چیرې حرفوي برخه کې چې وي مونږ په زراعت کې پروګرامونه لرو فرض مثال دوی ته بعضې خدمات وړاندې کوي چې دوی هغه فرض مثال ماشینونه ورکول کېږي چې دوی ممیز وچوي یا د زردالو کښتۍ وچوي یا د مڼو یا دا رقم نور خدمات یا د شنې خونې دوی ته ورکول کېږي چې د هغې په واسطه باندې دوی هغه اقتصادي فعالیتونه یا د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره هغه خپل کړنې ترسره کوي. او برعلاوه د زراعت مونږ په انکشاف دیهات کې هم مېرمنو لرو او دوی په هغه د کلو په سطحه باندې مېرمنو ته خدمات وړاندې کوي او د دې په برعلاوه مونږ د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې هم حرفي زده کړې دوی ته لرو چې هغوی ته فرض مثال هغه خیاطي ده یا په نورو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې.
بله، د سواد زده کړې کورسونو تاسو ویلي او د زراعت په برخه کې د دغه مو ویلي د زده کړو چې دا تاسو هغو نجونو ته ورکوي چې دوی له لوست نه پاتې دي، کدا راته ووایي چې په دغه برخه کې پرته له دولت تاسو سره څوک مرسته کوي؟
دا برخه کې زه البته په تاسو سره وایم پرته له دولت په دغه برخه کې یعنی مونږ سره تر اوسه داسې څوک نه دي حاضر شوي چې یعنی مونږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. او یو د تجارت او صنایعو اتاق دی چې په هغه برخه کې یعنی اوس نوي فعالیتونه د هغوی هم شروع کړي دي چې دو برخه کې مونږ څو مېرمنې دوی ته ورمعرفي کړي دي چې انشاءالله هغوی وایي چې مونږ به یو یعنی یو دفتر به دوی ته په پکتیکا ولایت کې یا فرض مثال دوی ته به یو ټولنې شکل باندې یو شی ورته خلاص کړو چې ترغه دوی وکولای شي په مختلفو برخو کې، یا مثلا لاسي صنایع دي یا نور مواردو کې دي، چې له دې طریقه دوی ته د تجارت زمینه یا د کار زمینه برابر.
د تجارت په اړه مو ویلې، څنګه په پکتیکا ولایت کې سوداګری میرمنې شته دی چې په لویه کچه یا په وړه کچه سوداګري ولري، مګر د نجونو د پیاوړتیا لپاره یا په خپلو پښو درېدو لپاره کار وکړي؟
په پکتیکا ولایت کې خو تر اوسه پورې یعنی موږ سوداګری میرمنې په ډېره کمه سطحه باندې دلتلو، چې هغوی هم په ډېره ټیټه کچه باندې یعنی هغه خپل لاسي صنایع بازار ته عرضه کوي، او نورې دلته میرمنې واقعا کار ته اړتیا لري چې په دې برخه کې زموږ وزارت هم یعنی نوي پلانونه ورته لرو چې څه کال به انشاءالله تکل یا کال ته دغه پلی کېږي د ولایاتو په سطحه باندې، چې د میرمنو هغه اقتصادي توانمندۍ باندې موږ کار کوو. کار روان ده، اما دلته میرمنې یعنی تر اوسه پورې دې ته دوی حاضرې شوي نه دي چې وغواړي چې په لوړه سطحه باندې دوی هغه خپل تولیدات یا هغه لاسي صنایع چې تولیدوي دوی عرضه کوي. ولې په هغه ټیټه سطحه باندې موږ هم په دې فعالیت کې یو یا په دې پلټنه کې یو چې دغه میرمنې را پیدا کړو، او د دوی هغه لاسي صنایع یا د دوی هغه د لاس کار ته په کتو سره دوی ته بازار موندنه وکړو، وکولای شو چې په آینده کې دوی په لوړه کچه باندې سرمایه گذاری وکړي، او دغه خپل لاسي صنایع یعنی په ملي او بین المللي بازار ته.
ستاسو ریاست د داورستیو امنیتي ستونزو له کبله متاثر شوی دی، یا تاسو له دې ویره لرئ چې خدای مکړه متاثر شي؟
جبر خیلی خور په دغه برخه کې یعنی موږ کوو یو دا ستونزه یا مشکل چې دا د افغانستان شموله دی، کې یعنی کومه وایو په یعنی د ستونزه دی مشکل چې د امنیتي ستونزو نه هر څوک نن سبا ویره لري، هر څوک نن سبا د دې ویره لري چې خدای نه خواسته سبا یعنی په دغه برخه کې هغه خپل ځان دوی فکر کوي چې قرباني ونشي. یعنی دا ستونزې مشکلات د افغانستان په سطحه باندې دي، د افغانستان میرمنې ټولې دي ستونزې او مشکلاتونه ویره لري، او دغه ویره د دې اندېښنې وړ هم ده، او موږ دې ته یعنی خوشحاله یو یا موږ دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د سولې پروسه به موافقه وي او یو سري
استوله په افغانستان کې. اها، په صحیح برخه کې کراته وایست چې هغه خزي چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځي قرباني کیږي، په دې برخه کې تاسو یو بلګو ویلې چې تاسو سره کوم چامرسته وکړله په دغه یو مورید کې، په عامه توګه کراته وایست د وهلو ټکولو او لاس مات پښه مات یا سر مات په دغه حالاتو کې د سې کومه اداره هلته شته چې تاسو سره مرسته وکړي؟ البته صحیح اداره
اصل کې خو موږ ورو یعنی حتامي ریاست زموږ شتون لري، سیاسي ریاست زموږ شتون لري چې په دغو برخه کې دوی موږ سره همکار دي، اما بهر له حتامي ریاست موږ نور د رقم کومه همکاره اداره نه لرو. ولې په دې پلټنه کې یو چې باید په دغه برخه کې میرمنو ته ډېر عامه پوهاوی وړاندې شي، یعنی د صحت په برخه کې باید وزارت د صحت هم توجه وکړي چې دې برخه کې موږ رئیس صاحب د صحت امې سره همغږي لرو دغه پروګرامونو کې لپاره، یعنی هم دوی هم هغه خپل صداقت ښودلی دی چې باید میرمنو لپاره دغه پروګرامونه یا د عامه پوهاوي ورته وړاندې شي د صحت په برخه کې. فرض مثال ما درته وویلې چې په پکتیکا ولایت په لویه ستونزه یا جدي ستونزه دا ده چې هفتې دوه درې څلور پنځه میرمنې خو اتمان دوی هغه زهر خوري، هر شکل باندې دوی شفخانه ته راوړل کېږي، او دغه کورنۍ بیا دوی په دې شکل باندې تهدیدوي. که تاسو حقیقت وویلې، یعنی فرض مثال تاسو سره به بیا د تاوتریخوالي کوم تهدید او دا ورته کوي، مګر هغه میرمنې بیچاره چې راځي دوی دغه دارو زهر خوړلي په بد حالات کې وي، زه همیشه ورغلی یم پوښتنه مې ترې کړې ده، دوی د ځان د ویرې نه یعنی وایي چې دا ما په ناپامۍ کې خوړلی وي. که موږ تاسو وکړو یعنی نه په مې کې به یو دوه درې ښځې دا کار وکړي، اما دلته ما درته وویلې چې د اونۍ کې یعنی دوه څلور پنځه حتی شپږ اووه مېرمنې هم روغتون ته ولایتي روغتون ته
راغلي. اغلی میدانوال، را به شو دې ته چې تاسو ویلې تاسو عامه پوهاوی ښځو ته په دغه ولایت کې ورکوئ، کله هم داسې شوي دي چې د ښځو د حقونو په اړه څو نارینه راټول کوي او دوی ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکوي؟
محترمې جبار خیلی خور، د عامه پوهاوی چې دی، یعنی 50% زنانه وی 50% نارینه دي. ځکه چې دغه تاوتریخوالی د نارینه وو په واسطه باندې میرمنې یعنی تحمل کوي کنه، یا ورسره مخامخ کیږي. موږ چې د عامه پوهاوی پروګرامونو کې ډیری هغه خپل فکر د نارینه وو په ذهنیت په بدلولو باندې ده، اما په تر څنګ د ښځو لپاره هم دي چې باید ښځه هم د خپل حق او حقوق څخه خبره شي. موږ یعنی په دا کوم عامه پوهاوی چې وړاندې کوو په دو کې په لوړه سطحه باندې د ورونو اشتراک هم پکې وي، د خویندو اشتراک هم پکې وي، ځکه چې ډیری فکر او ذهنیت باید پې پرې کار وشي. هغه د نارینه وو فکر او ذهنیت ده چې دا باید بدل شي، تر هغه زموږ خویندې چې هغه کوم تاوتریخوالی یا فرض مثال کوم ظلم او ستم چې د ورونو په واسطه باندې دوی ته رسیږي، او د هغوی سره موږ مبارزه کړې وي.
بله، او د خبرونې وخت کم پاتې دی. اغلی میدانوال، که راته ووایاست خپل پیغام افغانو ښځو ته، په ټوله کې افغانانو ته مهرباني وکړئ.
زیاته مننه. زما هیله او پیغام د خوین او د ټول ورونو نه دا ده چې راځئ نور جهالت ته نه ووایو، او زمونږ په خپلو لونو باندې او خپلو په زمنو باندې درس او تعلیم وکړو، او په هغوی باندې یو لوړه سرمایه ګذاري وکړو چې تر هغه وکولی شو آینده کې هم موږ ته نفع ورسیږي او هم ټولنې ته نفع ورسیږي. او بله هیله خواهش یې زما له خویندو او ورونو څخه دا ده چې د خویندو ته د هم یعنی د انسان په صفت وګورئ، هغوی ته هم هغه د سالم انسان هغه حق او حقوق چې شریعت او اسلام ورته ورکړي دي هغه ورته ورکړي. او د ټولو خویندو نه ټولو ورونو نه مې هیله دا ده چې د خشونت او تاوتریخوالي سره نه ووایي. تاسو به وسوایئ جوارخیل خور چې خویندې والې په کې یادوئ، ډېری ځایونو کې زموږ خویندې لامل د دې کېږي چې یو خور ته یعنې له ستونزې او مشکل سره مخ شي، او هغې په وړاندې یعنې یو تاوتریخوالی ترسره شي، یا فرض مثال هغې په وړاندې کوم ظلم او ستم ترسره شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم اغلی میدانوال چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.